خزی دا کور په اقتصادي وضعیت کې څومره ونډه لري؟ هغه خزی چې سواد نه لري څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي، میرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د اقتصادي چارو له کارپوه محب الله شریف سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
خغلی شریف، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کپدی وغږی چې په کورنی اقتصاد کې د کورنی غړي څومره ونډه لرلی شي؟
ګوره، کله چې بچیانو ته موږ حتی کتاب، کتابچی، قلم او د دوی د مکتب او یا د مدرسې اړتیاوې رانیسو، په داسې شکل یو فکر باندې دوی غاټ کو چې د لومړي سر دی باید یو قلم چې کار ورکوي استوانه چي، یو کتابچه چې څو ورقې سپینې پاتې وي هغه لرې ونه غورځي. حتی تر دې چې کله مکتب ته ځي، بوټان دوی پښو کوي، دغه بوټان رنگی باید په دې بوټونو باندې دومره رنگ وکړول شي چې هغه ورته کفایت وي، دغه زیات ونه کارول شي، د زیات اسراف نه کار ونه خستل شي. په دغه شکل باندې موږ کولای شو د هغه ورځنې او مصارف یا لګښتونو د ټیټوالي لپاره لار هواره کړو چې په عادي ډول باندې انسانان کاری.
خغلی شریف، که ده هم راته وایي چې په دغه مسأله کې خزي څومره دخیلی دي؟
تر ډیره بریده پورې زه فکر کوم دغه دنده په خزه پورې اړتیا لري. دا په څو برخو ویشلای شو. په لاسي صنایعو کې برخه واخلي، یو پلاس جوړ شوی توکی یا په خپل کورنۍ کې وکاري یا د خپل کورنۍ نه بیرون د غیله لپاره بازار وموندای شي، د تر ټولو مهمه اقتصادي منبع ده چې خزت ریکار اخستلای شي. ل ډیرو عادي شین نه نیولې چې موږ تاسو د حمامي وکیسه در دغه ته وبدلو یا تر تیارولو نیولې، حتی تر وې ستونچه پوري چې هغه پلاس کوي او دیک پر اخلي کچیر د خپل جوړول شي، باید د بازار نه ونه خستلای شي. د دین راشي کله خوراک ته چې تاسو راځي، کوم سودا چې بازار نه خستل کیږي، که هغه لمړنی مواد دی او که هر څه نور ورځنی اړتیاوې دي، د دغه په داسې شکل مصرف را منسته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي. یعنی د دوی ته اړتیا زیات نه وي چې دا بیا پرېښولی شي، اکثر وخت خراب شي، ځکه هغه بیا بل مشکل هم جوړوي چې کله خراب شول او هغه استفاده شول، د کورنۍ ته ناروغۍ او نور مسائل راوړي او د دوی نور مصرف لوړ. هغه عاید چې موږ تاسې د بیرون نه کور ته راوړو، که چیرې په کور کې په سمه توګه ونه کارول شي، دغه خپل د بیرون عاید ارزښت له لاسه ورکوي.
یو خبره ده، په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. آیا دوی هم کولای شي د خپل راتلونکي لپاره سپما ولري؟
د اقتصاد اساس دا دی چې که چیرې ته د یوې پیسې اقتصاد او ارزښت په نظر کې ونه نیسې، نو د سلګونو بیا ته نشي نیولی. د خپل اقتصادي توان په اساس باندې باید دوی سپما وکړي او دغه سپما ورو ورو په داسې یو شکل باندې وکاري چې هغه دوی ته په عایداتي اقتصاد باندې بدل شي.
دغه سپما یا د کور د ورځنیو مصارفو څخه د پیسو سپما کول باید په کومه طریقه وشي چې ګټه وره تمام شي؟
درې ټکي غواړم د دې خویندو سره شریکم. یو ټکی دا دی چې دی یو اراده باید ولري چې په هیڅ ډول به دې پیسو ته لاس نه وړم تر هغه وخته پورې چې دغه موده باید پوره شي. کله چې دوی دغه سه هوډ وکي، بیا د کوشش وکي چې دا یو داس کوتای وي چې د پیسې د بیرون نه معلومیږي، دا د پیوشي پوخ کی چې د دې پیسې په اندې سترګې نه لګیږي بالکل. او ورستۍ مسئله دا د درېمه چې کله دغه پیسې دوی په دې کې اچي، نو دوی باید یو موده ورته وټاکي چې دومره موده پورې دې ته لاس نه شم وروړی. کله چې د موده وټاکله، د مودې نه وروسته څلورم او مهم ټکی دا دی چې دا پیسې لپاره به دوی یوه پروژه د ځان لپاره انتخابوي. دا به بې هدفه نه وي. هغه اړتیا چې مثلا د دوی صحت په پورې مربوط وي، د دوی د اولاد تعلیم او تربیه په پورې مربوطه وي، هغه چې د دوی د کور پراختیا پورې مربوطه وي، هغه چې د دوی خپل انساني ژوند پورې مربوط وي، همدا مهم هدف دی چې دوی ورته په آخر کې ورځي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړ کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې ترسيږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبري وزانډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر کې توري شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه د کونجامي سبيایو چې د درې وزارتونو لنمایندګانو جوړ شوی دی. قدرمنو اوریدونکو مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی او دغه می سمو دغه خاغلی او اغلی را بللې دي. لونګین د پیغلو کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د محیط مرګ د وزارت نماینده، ټول ستړي مشه په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای نو دای والے راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه زمون وزارت یوازې د خزو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او خزه نران یو د بل تکمیلونکي دي. زما راتګ دا ثابتوي چې خزه ذات متاسبې نه دي او سړی ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي.
لونګین صاحب، زه د خزه پایز دا خبره نه منم. سړی په خزه ظلم کوي او خزه په خزه ظلم کوي، یعنی خزه له هرې خوا ټکول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره را لېږلې، اتمن به د میرمن په لوړ پوست کې کار کوي.
هو، زما میرمن د وزارت مسلکی موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداری معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې. لونګین صاحب، دا راته ووایه چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي؟
مننه، ډېر کارونه یې کړي دي، ډېرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډېرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بشمیره اعلامیې خپرې کړي دي، سیمینارونه یې نیولي او ډېر نور کارونه هم کړي دي.
د کونډو لپاره مو څه کړي دي؟
کونډو ته مو ډېر کارونه کړي دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کړه.
نو زه څنګه پیدا کړم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته راوخیا.
ته خبریاله، همدا د کار دی، ته پیدا
کړه. ښه، اوس په د پولو او یلو وزارت له نماینده بخمل نه دا پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړي دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې ته راشو د موږ وزارت څه کړي دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 40 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅولو بازار نه وي نو د پریمانه یې څه فایده؟
ګټه یې دا ده چې هر خوار او غریب یې وادوالې خوړلی شي، څاروي پریماړه دي او وطن هم ښه پېښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندواڼې او رومیان پراته دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پی کړای، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلک دي، ځکه دوی کولی شي د هندواڼو زړي ټول کړي او ژمی یې ښه قیمته وپلوري. خلک ژمی د هندواڼو او کدوانو زړي په قیمته بیې اخلي او خوري، پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چقه خربوزه جوړېدای شي نو خاخ هندوانه هم دی جوړېدای شي او ژمې دی په مزه مزه وپلوري. که نور هیڅ هم نه وي، زړې دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول د رومیان هم وچکی روب دی ته جوړ کی او بیا دی داوایی دالیز له لارې چین او لندن ته یوسي.
دا خو نو ټوله د خولې خبرې دي چې د بزګرانو په واسه کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړي دي؟
د باغونو په برخه کې مو 10 میوادارې ونې مو په زابل کې کینولي، چې پاغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تاک، بی، توت، چارمغز او نورې دي.
یعنی له هرې میوې مو یوه ونه ایښي ده؟
او که دې باغ ته چاوبه ورکړي نو بیا به یې وګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتیږي. داسې مو په کندهار کې 10 د خورما، 10 د کیلې، 10 د امروتو، 10 د لوکاټو، 10 د املوکو، 10 د امنیلګي ایښي دي. نو که چاوبه ورکړي او وچ نه شول، د سیمې په سطحه به ډېر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو په کې ایښی و، خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یو څا ورته کلی او څو ډولچې مو هم ورسره ایښې دي. یو ښه ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلي مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي به احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کړي. هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما او هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی، نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یوه پوښتنه وکړو. پنبې، د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي؟ که په لنډو ټکو کې ځواب راکړي.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته ښه پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په ښارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړې ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي، ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خاوندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دوی سمدلاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي.
Oh, my God.
مبارکه چې
ولی د وزارتونو کار نه معلومیږي؟
ځکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نه شي، وای بیا ریا کیږي.
ولی له هیواده د ځوانانو تیښته دوام لري؟
ځکه چې په هیواد کې لا جنگ نه دی زوړ شوی.
ولی ډالر پورته ځي؟
ځکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
ولی چوروالی څلور لارې ورانوي؟
ځکه چې غواړي معلوم کړي چې موټر څه ډول سره جنګیږي.
ولی دا ډېر روغتونونه او تشخیصي کلینیکونه د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی؟
ځکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي.
ولی اوس څوک د کلیو خبره نه کوي؟
ځکه چې اوس کلی په بله دنیا کې اوسیږي.
ولی ترقی داری دلی؟
زکا چه ده خوار دملا موری سر نجده شویدی.
اوز داغه ده مخادره توکیو ده سوزاولو جریان هم واوری.
والکه ټایرونه دې راوړل؟
و صاحب،
اصلي مواد مو سکړل،
هغه موږ خوندي ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین، اوس څه کوې؟
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلاکې هغه د غره ډډې ته انتقالوو.
تر پالونه موم راوړي که نه؟
و راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال یې کړی، خو پام مو وي چې پټرول مو له یاده ونه وځي.
سمه ده صاحب.
دا خو مو ډېر ښه برابر کړي دي، تجربه مو زیاته سوه. آفرین.
او صاحب، ته چې راسره یې په فلم راینه وهو.
تیل څه وخت پېشیندی؟
چې خبریالان او نور مشران را ورسیږي بیا به پې وشیندو.
ولې اوس؟
که اوس یې وشیندو پېترول دي الوزي او بیا ښه ور نه اخلي.
هسې نه شي چې څوک ترپال پورته کړي او ویني.
نه نه یې پرېږدو، ورته وایه چې خطر لري.
صاحب، نو که مو خوښه وي موادو ته به ور واچوو.
خبریالان خبر کوي چې کمرې فعاله کړي.
محترمو خبریالانو، کمرې مو فعاله کړي چې موږ د انسانانو دغه غټ دښمن ته ور واچوو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته زه چې له وره مخکې یو ځل ووینو.
نه صاحب، چې داسې ونه کړي، پېترول هم پېشیندلي دي، اور اخلي. والکه
آ صاحب،
اور ور واچوه.
ښه صاحب، د هیواد د ترقۍ، آبادۍ او
آزادۍ
په لور.
شکر چې بلا او برکت نو اوس نږدې ګیر شوی وم.
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده؟
نه 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 صاحب، تاریاک ډېر زاړه وه.
خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.